آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډسته.
د افغانستان د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ په قندوز کې پر یو کور باندې په بمباری کې د ملکیانو په جوړولو اعتراف کړی. د امریکا جمهور رئیس د روسیې جمهور رئیس ته بلنه ورکړې چې د یو بل ملاقات لپاره واشنگټن ته راشي. او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای اروپایان د نړیوال نظام د نافذولو لپاره په امریکانو را اتکا نشي کولای.
تر نوردونکو د خبرونو څخه وروسته پر پوټونه کې لرو چې جنرال دوستم د یک شنبه په ورځ د ترکیه څخه افغانستان ته ستنیږي.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جلالت مآب جنرال عبدالرشید دوستم ان شاء الله تر دوه نورو ورځو هیواد ته ستنیږي.
د روزګان په ولایت کې چارواکي وایي اکثرو طالبانو د جګړې لاس اخیستی.
موږ هغه طالبان چې زموږ سره جنګ یې دل پرون ما حکومت نصب د لیوا بجې تنګي کې روانو زموږ په مخ راغله خپلو کورو ته.
د دې او نورو رپورټونو تر څنګ یوه مرکه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي د استاد تاج محمد اکبر سره لرو چې پر ایران د چابهار بندر د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ جوړوي په دې باره کې به مرکه هم واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو منلی چې د پنځشنبه په ورځ د قندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د رباط په سیمه کې پر یو کور باندې د افغانستان او بهرنیو هیوادونو د هوایي قواوو په بمباری کې دیارلس ملکیان وژل شوي وو. د دفاع د وزارت د وایان سرپرست جنرال محمد رادمنش نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې له طالبانو سره د یوې سختې جګړې په دوران کې حکومتي قواوو د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه. رادمنش وویل چې بهرني ځواکونه هم په دغه جګړه کې حاضر وو. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي پر کوم کور باندې چې هوایي قواوو بمباری وکړي د ښځو او ماشومانو په شمول ملکی خلکو پکې پناه اخیستې وه. د روزګان د والي اسدالله سید په وینا کومو طالبانو چې په دغه ولایت کې د حکومت په ضد وسلې راپورته کړې وي او جنګېدل به 50 په سلو کې وسلو حکومت سره ملګرتیا غوره کړې او وسلې په ځمکه ایښې دي. هغه وویل
ځکه طالبان اوس نور جنگ زړه نه شي کوي. دا چې د جهان ټول علماو په دې باندې فیصله کړې ده چې نور دلته جنگ جایز نه دی، نو باید موږ ټول لاس نیوه.
طالبانو تر اوسه د روزګان د والي د دغه ادعا په باب خپل عکس العمل نه دی ښودلی. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه د قرهباغ په ولسوالۍ کې پر حکومتي قواو باندې د طالبانو په برید کې اته تنه پولیسان وژل شوي او اووه کسه نور زخمیان دي. دوه تنه ملکیان هم د دواړو خواوو ترمنځ په ځوابي ډزو کې وژل شو. توقع ده چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د رواني ونې په سر کې په ترکیه کې جلا وطني پای ته ورسی او کابل ته ستون شي. جمهوری ریاست هیواد ته د جنرال دوستم د رسنېدو په اړه خبرونه نه تایید کړل او نه رد کړل. خو جمهور رئیس اشرف غنی تېره اونۍ په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې له ترکیې نه د عبدالرشید دوستم د رسنېدو احتمالات زیات شوي. اشرف غنی ویلي چې د جنرال دوستم مسله یوه حقوقي مسله ده او لولۍ څارنوالۍ سره باید په دې اړه خبرې وشي. د رضا خان په نامه د سولې طرفدار پاکستاني ځوان چې لسم مودې مخکې په پنجاب کې ورکو بېرته خپل کور ته راغلی. د خبریال فرن رابینسن د رپورټ غټې کې ګالیا رڼا نورستانۍ تاسته دراوړی.
پولیسو ویلي دي چې رضا خان تېره اونۍ لاهور ته ستون شوی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. خان تېر کال د افراطیت او مقدساتو ته د سپکاوي په اړه یو بحث کړی و. هغه په حکومت سخت انتقادونه وکړل او د همدې بحث نه وروسته لا درک شو. د افراطیت ایدیالوژیو په وړاندې د غږ پورته کولو په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو او مقدساتو ته د سپکاوي قانون په وړاندې د مبارزې کولو سربیره خان د پاکستان او هند ترمنځ د دوستۍ پلوی هم و.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د جنوبی کوریا یوې محکمې دا هیواد پخوانی جمهور رئیس پارک گیون هی چې د رشوت او بډو خوړلو په تور له قدرت نه دوه کاله مخکې ګوښه شوی وه د 3 کلونو په بند محکومه کړې. په 6 کلنې پارک گیون هی باندې دا تور لګول شوی چې د 1495 لمریز کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنې کړې وې او 2 میلیارده ډالرې دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې نه قبولې کړې وې. قاضی حکم وکړ چې 6 کاله باید په زندان کې واچول شي او 2 کاله اضافي قید د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټاګۍ او برګۍ په جرم تیر کی. نوموړی په زندان کې دا او د رشوت خوړلو په جرم کې د یوې بلې دوسیې پر دې بعد په 4 کلونو حبس باندې محکومه شوې. گیون هی د جنوبی کوریا د پخواني دیکتاتور پارک چونګ هی لور ده. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې اروپا باید په راتلونکو کلونو کې د خپل دفاع لپاره په تاکید ګامونه پورته کړي او د دفاعي سیستمونو په جوړولو کې باید له سره نوي اقدامات وکړي. مرکل نن د جمعې پر ورځ پارلمان ته ویل چې اروپا د ورلډ آرډر یا نړیوال امنیتي نظام د عملي کولو لپاره نور په متحده ایالاتو باندې زیاته اتکا نشي کولی. د برېټانیا پولیسو د هغه روسی جاسوس درک لګولی چې ګمان کیږي تیر کال د روسیې د استخباراتو پر یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر ځوان لور یولیا باندې د زهرجنې مادې په وسیله مرګانې برید کړی و. روسیې د وژلو په ناکامه حمله کې له هر ډول لس درلودل نه انکار کړی خو کومه زهرجنه ماده چې په دغه حمله کې ورنه استفاده شوه یوازې د روسیې په پوځي لابراتوار کې تیارېږي. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت جمهور رئیس جوزف کابیلا د 5 شنبه پر ورځ په یوې تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال په ډسمبر کې به د جمهوری ریاست انتخابات کیږي خو هغه دا خبره ونه کړه چې خپل څه اعلان لري په انتخاباتو کې د دریم ځل لپاره هم ګډون کوي او کنه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې 13 هفتې پهلی څنګه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره غونډه وکړه بیا یې هغه ته بلنه ورکړې چې د ملاقات په خاطر متحده ایالاتو ته راشي. لسپین معنی نه د امریکا غا خبریال بیری اونګر په خپل ریپورت کې وای چې ټرمپ دا اعلان په داسې حال کې کړی چې له پوتین سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د امریکا په کورنی سیاست کې د روسانو د لاسوهنو پر دبات د امریکا استخباراتو د ارزیابۍ په اړه منفي څرګندونو دیموکراتان او جمهور غوښتونکي یو شان په قهر کړی دي. خو کله چې واشنگټن ته راستون شو ټرمپ خپله خبره پښیمانه شو او ویل چې په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنې خبره مني. پوتین له ټرمپ سره خپل غونډه کامیاب بللې او د جمهور رئیس سیاسي مخالفان د مسکا او واشنگټن ترمنځ د تشنج پر زیاتولو تورن کړی دي. په عین وخت کې د امریکا د لوی ترنوالي مرستیال راډ روزنټاین په دې هفته کې د یوې روسي جاسوسي د نیولو په اړه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل
There are plenty of people who thought they were safely under the protection of foreign governments when they committed crimes.
دغه خلک د سیو چې فکر کوي چې کول شي د خارجي هوادونو او حکومتونو د چتر لاندې په امریکا کې جاسوسي وکړي خو وس موږ په محبسونو کې پراته دي. او د فرانسې جمهور رئیس امانیول ماکرون نن د جمعې په ورځ خپل یو شخصي محافظ وروسته له هغې له دندې نه برطرفه کړ چې یو عکس یې په ټولنیزو رسنیو کې راښکاره شو. په دغه عکس کې لیدل کیږي چې د کارګرانو د مۍ د ورځې د احتجاجونو په دوران کې هغه یو ځوان وهي په ځمکه اچي او بیا د پښو لاندې کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د روزګان په ولایت کې چارواکي وایي اکثر طالبانو د جګړې لاس اخیستی. دا رپورت به وروسته واوري خو لومړی به راسو دې رپورت ته چې د جنرال دوستم دفتر وایي ټاکل شوی د افغانستان لومړی مرستیال به په ترکیه کې د شاوخوا 1 کال جلاوطنۍ وروسته د 1 شنبه په ورځ کابل ته ستون سي. د جنرال دوستم پلویانو کابل ته د ترکیې څخه د ستنېدلو په مهال د لومړي مرستیال د هرکلی لپاره بشپړه چمتووالی نیولې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال دفتر وی چې ټاکل شوی جنرال عبدالرشید دوستم به د رواني ونې په سر کې په ترکیه کې د اوږدې جلاوطنۍ وروسته کابل ته ستون شي. د جنرال عبدالرشید دوستم د هرکلي د مراسمو د رسنیو د چارو تنظیمونکي کلشکا ترکستاني امریکا غږ اشنار علي ویل له انکرې څخه کابل ته د افغانستان د لومړي مرستیال د سنیدو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او ټاکل شوی چې هغه به د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي.
جناب مهاب جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری
د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال جلالتمام جنرال عبدالرشید دوستم ان شاء الله تر دوه نور ورځو هیواد تستنیږي او تر ټول تشریفات نیول شوې دي. موږ د کابل په ښار کې د هغه هرکلی ته چمتو یو او جنرال دوستم د لومړی مرستیال په توګه خپلې وظیفې ته ورستنیږي.
د افغانستان جمهوریت ریاست کابل ته د یکشنبې په ورځ د جنرال دوستم د سنیدلو په اړه د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال د دفتر څرګندونې نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایان شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې مسله دي د جنرال دوستم له دفتر سره خبرې وشي. جمهوریت محمد اشرف غنی تیره اونۍ کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې له ترکیې څخه افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو احتمال خورا زیات دی. جمهوریت غنی ویل چې د دې لپاره چې د جنرال دوستم مسله حقوقي ده د ستنېدو په اړه د لوی څارنوالۍ سره خبرې روانې. د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو مسله وروسته لاغې په جدي ډول مطرح شوه چې افغان امنیتي ځواکونو د پاریا په ولایت کې د ښاغلي دوستم یو پلوي کمانډانټ نظام الدین کیسري د قانوني سرغړونو په تور ونیو او بندي کړ. د کمانډانټ کیسری د نیمولو وروسته د افغانستان په اکثرو شمالي ولایتونو کې دغه د خوشي کېدو او وطن ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدو لپاره پراخ لاریونونه شوي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې لړۍ لا هم روانه ده. د دغو لاریونونو په ترڅ کې چې اتلس ورځې وړاندې پیل شوي د جنرال دوستم پلویانو په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون او یو شمېر سیمه ییز دفترونه هم تړلي. جنرال دوستم د یو کال څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترکیې د انکري په ښار کې د جلاوطنۍ ژوند تېروي. تېر کال د جولای په میاشت کې کله چې هغه غوښتل د انکري څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ستون شي د سفرلۍ الوتکې ته یې د مولانا جلال الدین بلخي په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته کېدو اجازه ورنه کړل شوه او هغه مجبور شو چې بیرته په خپله چارټر شوې الوتکه کې انکري ته ستون شي. پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو باندې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچي د جنسي ځورونې تورونه لګېدلې دي. احمد اشچي امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو په اړه ویل چې که افغان عدلي او قضایي ادارې د ده او جنرال دوستم دوسیه ونه څېړي نو دی به په خپله دوسیه نړیوال محکمو ته وړاندې کړي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې تر هغې چې په جنرال دوستم باندې کومې محکمې پرېکړه نه وي کړي هغه یو برحاله لومړی مرستیال. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې جنرال دوستم د محکمې لپاره یو ځانګړې محکمې جوړېدو ته اړتیا ده.
جزا ورکول داسې یو شخص ته چې هغه برحاله ماوند اول د رئیس جمهوروي دا به د یو خاصې محکمې جوړېدو اړتیا ورته وجود لري او قانون هم داسې باید وشي او عادي محکم د شخص چې په دې منصب کې وي او برهانه وي تر څو چې هغه ازمیل شوی نه وي لرې شوی نه وي د هماغه مقام نه که عادي اشخاص غوندې محکمه کېدل د دوی امکان نه لري مشکله ده.
پوهان صافیه وایي تر هغې چې هغه د خپلې دندې ازل شوی نه وي د یو عادي شخص په توګه په محکمو کې نشي محاکمه کېدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ایران د چابهار بندر د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ جوړوي. په دې باره کې یوه مرکه لرو دا به وروسته واورئ. خو د روزګان په ولایت کې ځایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د جګړې شدت کم سوی او نیمایي وسلوالو طالبانو سوله ییز ژوند پیل کړی. افغان امنیتي قواو تیر اونۍ د ترینکوټ او دراوت لویه لاره تر یوه کال تړل کېدو وروسته پرانیستل. زموږ خبریال عزیزالله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
موږ هغه طالبان چې زموږ سره جنګېدل پرون ما حکومندان صاحب د لیوا په دې تنګي کې روانو زموږ په مخ راغله خپلو کورو ته.
دا د روزګان د امنیت د امیر سمنمل عبدالقوي عمري څرګندونې دي چې په ګډو عملیاتو کې د پولیسو مشري کوي. د روزګان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي حالت د سمون لپاره نظامی عملیات له تیرو درو اونیو راهیسې دوام لري. په دې برخه کې د ګډو افغان ځواکونو ستر عملیات د ولایتي مرکز ترینکوټ او دراوت ولسوالۍ تر مابینځ د لوی لارې پرانیستل کېده و چې تیره اونۍ دا لار تر دولتي حاکمیت لاندې راغلل. اوس پر یاده لار باندې د دوامدار امنیت په موخه امنیتي پوسی ځای پر ځای کیږي. د روزګان والی اسدالله سید وایي چې په ولایت کې د جګړې زور کم سوی او زیاتی چې 50% وسلوالو طالبانو په وروستۍ یوه میاشت کې له جګړې څخه خلاص اخیستی. د سبب داسې بیانوي:
لاملونه زیاتی نو ځکه طالبان اوس نور جنگ زړه نشي کی دا چې د جهان ټول ولما او په جبهه باندې فیصله کړه ده چې نور دغه جنگ جایز نه دی نو باید موږ ټول لاس نیو.
د روزګان د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالسمد وایي چې د دې ولایت په روسي عملیاتو کې د نړیوالو قواو هوایي ملاتړ دوی ته د پام وړ پرمختګ ورکړي. د زیاتی چې ملکی تلفات هم ځکه نه دی رامنځته شوی چې هوایي قواوې خپل هدف ډیر په دقیقه بڼه پر نشه کی.
زموږ تلفات به کو د روزګان کې قرارګار راغلی ده، هغوی زموږ سره په هوایي عملیاتو کې په ټولو ساحو کې ډیره ښه همکاري کوي، ډیره ښه همغږي کوي، چې د دې همغږي او همکاري په نتیجه کې تاسو وینئ چې ملکی خلکو ته تلفات نه ورپېښېږي.
د وروستیو امنیتي پرمختګو سره سره لا هم په روزګان کې د ترینکوټ، خاص روزګان، چورې، چنارتو او چرچنو لوی لارې د امنیتي ګواښو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د روزګان لپاره د 215 متل کلی اردو د څلری ملیوا کومندان جنرال رحمت شاه قیمتي وایي چې د لوی لارو د خلاصون عملیات به دوام ولري.
نور د طالبانو اکمالات فکر نکوم چې نور تحرکات دی ولري، نه تنه دی ولایت ته، روزګان ولایت ته، بلکې غور په طرف ته، دی بامیانو طرف ته، جایکوندی طرف ته.
په روزګان ولایت کې لتیرو دوه کال راهیسې د نامنوی لمن پراخه وېده چې لکبلې په زرګونو کورنۍ لدی ولایت څخه امن سي متکد والی سي. د کندهار د کډوالو اداره وایي چې له روزګان څخه راغلي تر ډیرش زره زیاتې کډوالي کورنۍ په دې ولایت کې اوس ژوند کوي. د روزګان کډوالي کورنۍ وایي چې د ولایتي مقاماتو له خولې څخه د 50% وسلوالو د جګړې څخه وتل نوې خبره ده او د امنیت له ټینګښت سره به بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړیوالو مسایلو په اړه رپورټونه وروسته لرو، خو اوس براسو دی مرکیته. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي ایران د چابهار بندر د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ جوړوي. ښاغلی اکبر وایي ایران په تیرو درو کلونو کې درې ځله د دې قرارداد موارد په اساسي ډول بدل کړي دي. هند چې چابهار بندر د افغانستان او مرکزی آسیا د نښلېدو غوره لاره بولي، د اوسنی فاز د تکمیل لپاره یې 15 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد اکبر سره زموږ همکار سمیع الله جلالزی مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
استاد، دغه تازه د یو راپور خپور شوی دی چې هغه د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویلي د چابهار پروژې په وړاندې خنډ د ایران د طرفه رامنځته کیږي. ده ویلي چې دوی څو ځله د قوانین د قرارداد بدل کړي دي. ستاسو په نظر دغه د سیاسي اړخه ولې ایران غواړي چې د دې پروژې هغه کار تکمیل نسي او هغه ګټه اخیستنه واقعا چې درې سره هیوادونو ته مهمه ده وځنډیږي، تاسو علت په څه کې وینئ؟ د ایران هدف څه دی د دې کار په وړاندې؟
یو عرض وکم، ایران په هیڅ صورت سره په خپل تعهداتو کې پایښت نه لري. د دې ابتدا نه څنګه چې تاسو په رسانه کې هم ما ویلي وو چې افغانستان دپاره هلته د متشبثینو دپاره پانګه اچونه په اصطلاح ګټوره نه ده، ولې افغانستان په داخل کې پانګه اچونې ته ډېر زیات ضرورت لري. او ایران هم څنګه چې مثلا پاکستان دین سره بنیادي سیاسي په اصطلاح لانجې رامخته کوي او څو ځلې هغه موږ په اصطلاح ازمایښت کړي او بیا په نهایت کې به بیا هم ایران په دغه خپلو ژمنو کې صادق نه وي، بناهم خصوصا په د اوسنیو حالاتو کې چې تعدیرات هم په ایران باندې لګول کېږي. دغه د چابهار بندر نه افغانان هم ګټه نشي پورته کوله، خصوصا په دغه حالاتو کې چې ولې نوره وریانتونه افغانان پیدا کړل، ولې چې دغه موضوع د لاجوردو لاره و مثلا داسې نور امکانات لکوي. بنان دغه موضوع ایران نه پوهېږم چې په دغه موضوع کې ولې صادقانه عمل نه کوي.
استاد، موږ تاسو شاهدان یو چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان حکومت واقعا د ترانزیتي لارو د رامنځته کېدو په برخه کې سترګامونه کړي، خصوصا د مرکزی آسیا د هیوادونو سره. که د چابهار بندر په برخه کې مشکلات رامنځته شي او دا درې هیوادونه ونتوانیږي چې د هغه څخه د ګټې اخیستنې زمینه مساعده کړي، نورې کومې غوره لارې تاسو واقعا د افغانستان په ګټه بولئ چې موږ کولی شو د غو لارو څخه په استفادې خپل د تجارت، د اموالو د انتقال، د صادراتو او وارداتو لپاره استفاده وکړو؟ دغه اوسنۍ نوې هیلې څه دي؟
څنګه چې تاسو فرمایئ د اوس په اصطلاح نوی اصطلاح د سروشنوي چې رامنځته کېږي که موږ مثلا دغه موضوعات سولې رانه غشي په افغانستان کې تامین شي او په اصطلاح پاکستان هم وقتی چې دغه موضوع کېږي او فشارونه په پاکستان هم زیات دي بنان زموږ اړیکې که بیا د پاکستان سره دغه هم چې پاکستان به شاید مجبور وي چې د افغانستان سره اړیکې ښه کړي ولې موږ تاسو اوس هم وینو چې پاکستان یعنی هغه صادرات چې افغانستان ته لرل هغه فوق العاده راټیټ شوي دي او کم شوي دي بنان اوس پاکستان زه فکر کوم چې مجبور ده چې بیا هم خپل دریست تغییر ورکړي
موږ تاسو شاهدان یو چې په وروستیو کې د هوایي دهلیزونه د څو هیوادونو سره پرانستل شوي دي هند او دوبۍ او انډونیزیا سره څونه دغه هوایي دهلیزونه کولی سي د افغانستان د صادراتو په برخه کې مرسته وکړي آیا د یو هیواد په توګه چې افغانستان دومره لوی هیواد هم دی کولی سي د هوایي دهلیزونه د دې محصولات ټول په منظم ډول ولیږدوي یعنې تاسو مجموع کې دا شی کافي بولئ
بله زه هرڅ وکم دغه په دری کې ناګوزری ورته وای یا مجبوریت بیا د مجبوریت څخه عمل ته غوښتل در حال چې نو دغه د حجم نه نیبار توناج نه کړه حساب کو اساسا په تجارت کې دغه فوق العاده یعنی دومره زیات ارزش نه لري او یوې خونه او بلې خونه مصارف تمام شد د دې په فوق العاده ترانسپورت دې د فوق العاده زیاتیږي درسته چې متشدد په اصطلاح هغه سبسایدي یا په اصطلاح حمایه کې د دولت خونه اما دولت په اصطلاح په یوه دې چې دغه مثلا حمایه کې په نور برخو کې مثلا په قسمت پانګه اچونه کې په ارتباط نور مثلا ترانزیت کې ترانسپورت کې یا مثلا په ارتباط زیربناګانو کې یا مثلا په قوانینو کې هغه که په اصطلاح سبسایدي کې هغه به بهتره وي اما دغه مجبوریت ته ولې چې پاکستان هم یو سلسله مشکلات را منځته کړل او ایران هم مثلا چابهار هم مساعد نه و بنان دولت افغانستان دغه موضوع د ترانزیت په اصطلاح یعنی یو نسبي په اصطلاح په ګټه د تشبثونو وګڼل
ډېره زیاته مننه کور مو ودان له تاسو ډېره مننه
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدلې مه هېروئ
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیڅ امریکایي به روسیې ته د تحقیقاتو لپاره ونه لیږل سي ښاغلی پمپو د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې د روسیې دا غوښتنه به ونه منل سي نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې زلتی کاهوک په رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امریکا ته وړاندیز کړی دی چې امریکایي چارواکو ته به اجازه ورکړي چې په مسکو کې د هغو کسانو نه تحقیقات وکړي چې شک پې کیږي په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و خو په دې شرط چې امریکا هم روسي تحقیق کوونکو ته اجازه ورکړي چې په مسکو کې د امریکا د پخوانی سفیر په شمول د ګڼ شمېر چارواکو نه پوښتنې وکړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې روسي غوښتنه مناسبه ده خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا غږ سره په مرکې کې د روسي غوښتنه رد کړله او وایي اجازه به ورنه کړي چې روسیا د امریکایي چارواکو نه پوښتنې
وکړي
د جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس پوتین په ملاقات کې روسي د ډیرو شیانو په هکله غوښتنې کړي دي خو دا غوښتنه به یې ونه منل شي د روسي جمهور رئیس د تحقیقاتو غوښتنه کوله خو جمهور رئیس ټرمپ په زغرده ورته وویل چې امریکایان به مجبور نه کړي چې د روسیې په تحقیقاتو کې برخه واخلي خلکو په دې هکله غوغا جوړه کړي او زه نه پوهیږم چې هغوی دا کار ولې کوي خو زه د امریکا ولس ته ډاډ ورکوم چې داسې کار به ونه شي امریکا د روسیې 12 چارواکي مجرم ګڼلی دي چې په 2014 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وخت د دیموکرات ګوند کمپیوټرونو ته په غلا نه نوتی و روسیې ویلي دي چې امریکا ته به اجازه ورکړي چې د روسي چارواکو نه پوښتنې وکړي خو په بدل کې به واشنگټن هم مسکو ته اجازه ورکوي چې د پخوانی سفیر په شمول د یو لسو چارواکو نه تحقیقات وکړي د روسیې په دې غوښتنې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي هم حیران شوي دي د سنا په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور لندزی ګراهام په دې هکله داسې
وویل
زه فکر کوم چې د کانګرس هیڅ یو غړی که هغه دیموکرات دی او که جمهوری غوښتونکی دا به ونه مني چې زموږ پخوانی سفیر او یا بل کوم امریکایي چارواکی دی د پوتین د حکومت په غوښتنې پښتنه کول ته حاضر کړی شي. د هغو کسانو په جملې کې چې روسیه غواړي تحقیقات ترې وکړي، د روسیې دپاره د امریکا پخوانی سفیر مکفال دی. هغه د 2012 نه تر 2014 کاله پورې په مسکو کې د امریکا سفیر و. روسیه غواړي معلومه کړي چې د امریکا سفیر په لندن کې د میشت سوداګر بل باوډر سره څه اړیکې درلودې. روسیې دا سوداګر د مالی نه ورکولو په جرم مجرم ګڼلی. د جمهوریت غوښتونکو نه زیات دیموکراتان په دې په غوسه دي چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و. دا سازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسی په دې حقله داسې وویل: جمهور رئیس ټرمپ د پوتین په حضور کې ډارېدلی معلومېده. هغه د څه شي نه ډارېږي، هغه څه دي چې پوتین جمهور رئیس ټرمپ پرې ډارول غواړي. دیموکراتان په دې باور دي چې د روسیې د لاسوهنې له وجې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغوی کاندید هیلری کلینټن ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړله. د تحقیقاتو یوه ځانګړې ډله چې مشري د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پخوانی چارواکی رابرټ مولر کوي، په دې کار کوي چې غواړي معلومه کړي آیا ټرمپ د جمهوري ریاست د ګټلو پر سر د روسیې سره کوم موافقه کړې وه او کنه. اوس دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي دواړه په دې باور دي چې روسیه به سږ کال یو ځل بیا د امریکا په منځمهالو انتخاباتو کې لاس ووهي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د همدې خبرونې ورستۍ رپورت: د فلسطینیانو څلور میاشتنی احتجاج چې د حماس د ډلې تر لاس لاندې د غزې په تړانګه کې وسو او د بل جنګ په باره کې د اسرایلو اندېښنې پیدا کړې دي. خبریال رابرټ برګر په دې باره کې له بیت المقدس څخه راپور شلېږلی.
څه باندې درې میاشتې کېږي چې اسرایل د غزې د تړانګې د سرحد سره هره ورځ په جنګ اخته دي، مګر دا د فلسطینیانو د نویو مؤثرو وسلو او برکت دی. افراطیان له سرحد نه په اخوا ورغورځوونکي الې توغوي چې دا بیا د اسرایلو پراخه کرهنیزې سیمې او ځنګلونه سیزي. د اسرایلو زغم او صبر نور ختم شوی دی. دا موضوع یوه هفته پخوا پوره واضح شوله، کله چې اسرایلو په حاکمې افراطي ډلې حماس باندې هوایي حملې وکړې. د 2014 کال نه را په دې خوا د غزې د تړانګې سره دا زورور جنګ.
שמדינת ישראל לא תשלים לא עם טילים, לא עם מטענים, לא עם פצמרים ולא עם עפיפונים. לא נקבל שום כללי משחק של אלימות. הפעולה הזאת היא מותחת קו אדום ברור.
د اسرائیلو د امنیتی کابینې غړی اسرائیل کاز نوویل اسرائیلو یو سور خط پیستلی دی چې وایي دا به ترستان ته اجازه ورنه کړي چې د غزې له تړانګې نه خپلو حملو ته دوام ورکړي، چې له هغه ځای نه بیا په تونلولو حملې کوي، راکټونه یا نورې الې توغوي. د حماس د کېت یا آلو په قطعه کې یو مبارز د اسرائیلو تلویزیون ته وویل د دغه وور مړکولو یوه لاره ده، او هغه دا ده چې اسرائیل باید د هغه بندیز لرې کړي چې یولس کاله پخوا یې د غزې په تړاګه مالې لګولی و.
طبعا في فتح معاد بس توقف التصعيد فك الحصار انهاء معاناة قطاع غزه الكهرباء الماء الدواء يعني هاي اللي احنا بنحكي عنه. انت شايف انه في هيك مطالب لا انسانيه، فانا اعتقد انه
دغه مبارز ولی فلسطینیان غواړي دوی ته په آزاد توګه خواړه، درمل او تیل ورسیږي، چې اسرائیل او دغه ورغورځونکو الو د توغولو په جواب کې دغه ضروري شین کم کړی دي.
د دې ساتو خبرونه: ایو تازه علمي څېړنه چې د افغانستان، پاکستان، جنوبی سودان او د مرکزی افریقا د جمهوریت په شمول د نړۍ په لسو هیوادونو کې د شاقه کارون د سر رسولو په خاطر د معاصرې زمانې د غلامۍ درواز کېدو په اړه ترسره شوی ښیي چې په دغه هیوادونو کې غلامي د دو بیرونی فکټورونو یعنې ظالمانه حکومتي نظامونه او دوامدار جنگ سره مستقیما ارتباط لري. د دې سروې له مخې دا وخت 1,900,000 خلک په زور او جبر د نورو لپاره شاقه کارونه کوي، او یا د انساني قاچاقبرانو په لاس غلامان شوي دي او د بې وسۍ په حالت کې شپې ورځې سبا کوي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه د قرباغ په ولسوالۍ کې په حکومتي قواو باندې د طالبانو په برید کې 8 پولیسان وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای اروپا باید په راتلونکو کلونو کې د خپل دفاع په خاطر د نوو وسلو او دفاعي سیستمونو د جوړولو لپاره په تاکید ګامونه پورته کړي.
خضر من اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوري.